ومه ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او وی ویبلی ومه ورځ ته مو هرکلی کوم. دا ونی ګوري چې راتلونکو کال ته کلون نه په خو امړې شوی نجومې څوډان وینې کړی. له ناسا مو هم خبروم چې فضا نه د لیزر په مرسته لومړی وارز مکه ته پیغام را رسوله. لدی هم خبرېږي چې پنجاب کوزو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي. زابل کې د اسلامي خطاطۍ د یو هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستاني استخباراتو په خواني مشر سره د یو افغان له جنجاله هم خبرېږي او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مسایلو تاو د ټکی. نوی ډیلی کې د افغان سفارت له تړل کې دوه سره سم بیا پرانیسته. د جمهوریت سفیر مامونځي او همکاران له سفارت وتلي، خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته.
ما هر دو جان کونسلا از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان گفته شد، خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه دیلی برسانه.
د جمهوریت دو وخت څوک ندی پاتې. جمهوریت سفارت په هند کې خپل ماموریت پای ته رسولی دی، هغه بند شوی دی.
د اوس هم زموږ کونسل په بامبی کې او په حیدرآباد کې دواړه په ډیلی کې دی، په سفارت کې. د اوس ما خبرې شروع کړې، دوه 15 دقیقې مخکې دوی په سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده.
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل. طالبان وایي 8 د تیلو څاګانې چالان شوې، 10 نورې فعاله وو. سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي.
درې سو څلوېښت دیمغه خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې 5500 کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي.
نور زمینی کارونه به کوو، خو د فعلاً لپاره د تونل او ګالري کارونه چې تاسو مشاهده کړل 98% کار شوی. کانکریټیزي به ډېره زر خلاصه شي.
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه $10,000 راټول کړي او د سفر موزې برېټانیا ته هم په پښو دي.
نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي، مرسته وکړي.
دا خبره هر چېرته کوله چې کېدای شي د یو افغان $1 مرسته هلته په افغانستان کې د یو بل افغان ژوند مثبت بدل.
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پلت څلوېښتي. منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشیندل چې پایلې به ښه نشي.
نه اسلام مانی، نه آئین مانی، نه جرګه مانی. په لاس کې ټوپک اخیستی دی، په لاس کې خلک ساتلی دي. اوس به دا ولس قدمونه در پسې اخی. درکته خبرې مې ځغلی پرکتک به زمرد افغانان زمرد پښتانه ناست دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ کیودو سره په څرګندونو کې ویلي، طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زور له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې د نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي، ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي. خو په ویناي ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بللې ده. وایي دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له 800 ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار هر ډول زده کړو پارکونو ته پتلو سینګارتونو او نورو فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو ترڅنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړې. که څه هم تیرونی په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د مخکنۍ او مسؤلانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال کونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونځي پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړې وضاحت کې ویلي، تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړی او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
من په نوی ډیلی کې د افغانستان جمهوری اسلامي سفارت یو هفته کېږي چې تړلې ده. البته دا تړل دایمي دي او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوی ډیلی او هند پریښی ده او بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت موږ تړلی دی. یو د هند خوا عدم توجه وه چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدید درلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او ځایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله، نو دا راته بهتر کار شو چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندیدو کې څام د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ترکزی ویلو هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال قونسلانو زکی وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیستی دی. دوی نه دی ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفتیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارن رسیدگی نماید.
ده هند پارا دا مشکل دا وست چی ده کابل دیپلماتان راشیو خپل ماموریت دلته تر سره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دي روان سلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دي، نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټانو مني. ولی هغه ډیپلوماټان چې په خوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي، هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې و د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دی پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلی و ډیپلوماټان په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو موټرو ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره یو سلو لس مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو بار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي دوی هیڅکله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د ښځو د حقونو د نجونو د تعلیم د حدودو د درولو او نورې کیسې را مخته کړي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه راسره ځي چې د یو ملک د اصولو د نظامو د عاداتو او د جن تقاضایي خپل فرمایشات غواړي پر موږ تطبیق کړي، خو د چا فرمایشاتو ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نوموړي له فارغو شویو محصلینو غوښتي چې خپلو زده کړو او څېړنو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیابو شویو افغان محصلینو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تېره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وای ژر به د هرات د نفټو له 23000 کیلومتر مربع پراخي حوزې څخه هم د لسو څاګانو په مرسته د نفټو استخراج پیل شي، چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفټو استخراج 800 ټنه تل وړ شي.
اته څاګانې وو سفت تحقیقي ان شاء الله ډیر زر به نور څاګانې تیار شي او په آینده کال کې به ډیر څاګانې نور مو یستل شي، او لکه مخکې رئیس دی کمپنی ویل چې اکتشاف په 100 کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې واځي د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حلقوی سړک د ولایت لپاره چې واغ ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوی سړک د ولایت لپاره هغه مور غول څه.
که څه هم طالبان له پخوانی حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نوي ورغنیزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
دې ته خړ پیخي جنجال پیخي نو بهانه ده کې چې په رسمیت د پیژندل زو یاده مشکل یاده مشکل دي کې د رسمیت پیژندل خبر نه سکه.
د بل خو د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې 80,000 ډالر مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی یو ډالر مرستې ته هم وهڅوي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
څه باندې 20,000 ډالر مونږ د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا 15,000 ډالر مونږ په لاس انجلس او تقریبا 10,000 ډالر مونږ په فینکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله. نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي مرسته وکړي.
افغانانو یې تود هرکلی وکړ، د دغه تیله بیک وویل او په لسګونه زره ډالر مرسته ورسره کړې ده، درې غونډې کړې دي او د دې اراده دا ده چې ازیرې نورې غونډې هم وکړي په امریکا کې او بیا اراده لري تصمیم لري چې برطانیې ته هم یو لنډ سفر ولنډه منډه وکړي، نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغوی ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړلی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري اخراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت څلوېښت ورځې پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستانی ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورټ جبري کولو له لارې سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندل دي.
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاورې نه وسړي، دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پر اتلونکي جنگ کې به یو نوی تودوالی ورکوي. دا زمونږ لاړخه نه وشو، دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې یې داسې قهر جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي، اول به دوی سپورټ کوي.
بلخوا پر لته د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلوېښت ورځو د روان دغه اعتراض یوه غوښتنه لا نه ده منلې او که دوی وقهرېدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نه شي.
د پاکستانو مشرانو ته وایو چې سره یو سي، سره کښېنه، ورکې دا پښتنو ته ازادي، دا د تور انګریز، دا د پنجابي، دا د امریکې د غلامۍ خلاص کوي، ورکوي ازادي، خلاص یې کوي.
او تیر اونۍ د طالبانو مخالف پخوانی جهادي او د سقوط شوي جمهوریت یو شمېر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نه وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ یولسم کانفرنس ته ورټول شوی. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو، خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و، د پاکستان پخوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملت پال هم وربلل شوي. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بللی او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې ده. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري، حکومت اګلاره چې اوس غوره کړې ده په افغانستان کې وی بلې جګړې ته لاره پرانیزي.
او دا سیمه ټوله بې ثباته کوي، دا نوې عالمي لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برېټانیا، او بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا له بده مرغه جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي او محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شاللہ ان هی یوز ټو سین پښتو ټوپک په زور راغلي ده، ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کاروونکي د محسن داوود سرګندونو غوسه کړي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوده. خو د مسکو له کانفرنس سم دستي وروسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یونما له مشرې هم غوښتي دي چې نړیوال د موازي ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې اونۍ برید کې یو وار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازی احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوي چې د بنو برید کې یو تن افغانو او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره تړاو درلوده. پاکستان وایي طالب استازی ته په دغه برید شدید غبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبهادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلیم الله افغان د پاکستان په رابطه توند بیان کې دا هیواد یوه فاشیست اداره بللی او زیاته کړې ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوشړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپله ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام سی وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چرګو او د جهاد نعره بیا په اسلامي نړۍ کې په درواغو بدرګه کوله کله په حقیقت کې خورا معلوم یې ولکه که یا ملک یا سټیټ یا دولت یې د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د هغو د پالیسیو د تطبیق دپاره یو سپک بې هنره ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوونکي سالنګ تونل د 14 ګالرۍ د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجینرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړونو نمانځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیرزی چې دغه پروژه یې د تطبیق لپاره اخیستې وه وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوي او د تونل د سیمټیک کانکریټ چارې یې له ټاکلي وخت د مخه خلاصې کړې. خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 113 کیلومتره لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په 2 کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک د رغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په 2 مروبا کې د دې کار شروع شوی موږ اولویت تونل او 14 ګالوري ته په شمال او جنوب کې ورکو او همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. هلته هوا مناسبه ده، هغه کار به جریان لري او په دغه 2 برخو کې چې په سالنګو کې چونلته هوا سړه وي کاري فرصت کم دی. نور زمینی کارونه به کوو خو د فعلاً دپاره د تونل او ګالوري کارونه چې تاسو مشاهده کړل 98% کار شوی، کانکریټیزي به ډېره زر خلاصه شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتره اوږد دی لومړي ځل لپاره په 1343 کال د 600 میلیونه ډالرو په لګښت 6 کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لارې 110 کیلومتره را لاندې کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخته ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونتوالېده. طالبانو له 3 میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه، خو اوس یې په رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې به خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړی پاتې شوی، د تیرې اونۍ په یوه بیان کې ملتپال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې یې دروغ وي.
لرو برو لرو برو لرو برو او دوی نتیجه سره وتلا تم در بدر او زم در بدر او تم برم در بدر او لرم در بدر دا دوی نتیجه سره وتلا.
خو په جواب کې د ګڼو ملت پالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی او نوموړی تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن د هغه ملاتړي ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کوم ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وغورځېد او دهشتګرد رالل، د ټوپک په زور رالل، د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو، نو ولی هغه راستا دا نه وی چې افغانستان د غلامه زنجیرونو او شلول نن ته ماغه قام ته لګیا چې تا زخمی کړی دی ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جماعت زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم دوکه کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکوي؟
تنن ما ته وایه چې لر او بر در په در مولوی صاحب کستا په دې ایمان وي، کستا په دې عقیده وي چې فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره، نو په ایمان د سړی سره حساب درسره اوسي، که درته نه اوسي د خدای په حضور کې به درسره کېږي.
د تیرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسي زړې څرګندونې وي چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکه کړي. د هغه یو بیان چې غالباً د ډاکټر غنی د حکومت په محل ثبت شوی دی، نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو د مونږ ستونی وشکېدل، بیا یې وایم د دې نظام په راس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واورې مسلمانانو، خیر ده که مونږ په زندان ته لاړ شو خو مونږ تاسې ته حق رسو. ډېر کوشش اوس په دې کوي چې مالیات رواج کړي. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرامه ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دما په خبرو اشرف غنی خبر شي وایي به دما حکومت ړنګوي، ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یوه خپله شرعي وجیبه ادا کوم، هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي، د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک راورسي، که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکي، شرعاً جواز لري. زه جایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل، نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې له دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو، ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس که منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صوبه پنجاب تروان یو اول دا مزدوری لگو، نو ولی دا منگ سر دا چل کیگی، ولی منگا زندیده کیگو، ولی منگا رسوا کیگو، ولی دا منگ سر دا بد کیگی او دومره خلق پادا بوله کی جوی ما خبر دا پا انگلیش پانی پارم ده چی مل ده او سلی گنو ورزولو لدی، گنو وچت اولو لدی، لوڈنگ انلوڈنگ لدی، دل با دا پارم شوک ده که او دا سل یو نیم سل روپه جیرین ده پارم دا پروسیت و دا چیزون دا پارمون ورکی دا کم خبر ده دا د چاو کم ده منګه صرف د دې خبرې دې منګه وضاحت وکړي چې چیرې پنجاب چې دا منګه دې ملک سنرا منګه پاکستانیان نه منګه چې پنجاب ته ځو کدا اٹک په خپل چې منګه اوړو منګه بل وطن ته اوړو
چې کچری د اٹک په دروازه باندې پنجاب ته په اوختو باندې به تکلیرن سرټیفیکیټ لري، نو آیا د پنجاب نه چې کم پنجابیان خیبر پښتونخوا ته اٹک په دروازه را دد نه کیږي هغه ځان سره کلیرن سرټیفیکیټ خیبر پښتونخوا ته راوړي؟ درې پښتنو نه د پاکستان ته د پښتنو پښتنو در سیر نه ډېره خطره ده، کړې پنجاب د سیر نه غټه خطره ده.
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلي چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دی او په پاکستان کې د دغه قوم خلک پخپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرحې په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي. په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډېره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسی محمدي لفظي شخړه وه. اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې و، تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي. نوموړی په افغانستان کې وسلوالو ډلو د تنظیمونکو پاکستاني جنرالانو له منځه شمېرل کېږي چې د پاکستان استخباراتي کتابونو کې د تنظیمي ډلو او طالبانو د رامنځته کېدو برخه کې رول مهم ګڼل شوی دی. قریسا محمدی چې دغه کانفرنس کې د پښتنې لپاره پورته شوی و، اسد دورانی په خپلو خبرو تر پایه چوپ کېنولی او د افغانستان په ورانۍ کې د هغه په رول څرګندونې کړې.
چګونه میګا ما رفتی با ریګن صحبت کردیم و توافقی
زخیر صاحب، این زخیر صاحب کتاب میشه که ما رفرنس گرفتیم خود ما مطالعه کنیم؟
نه،
شما سوال تانا پرسان کنیم؟
میگم سر سوال میگم میگم ما از سال 1983 تا سال 1989 با رئیس ایسرائیل جنرال
په ټولنیزو رسنیو کې د قریسا محمدی دغه اقدام په داسې حال کې ستایل شوی چې تر دې وړاندې په فرانسه کې هم یو افغان ځوان د پاکستان د پاوز پخوانی مشر جنرال باجوا سره لفظي شخړه کړې وه. او د جالب خبرونو له دریڅو نه نوی خبرې دادی چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري، خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنر په لار او بر کې کله کله ډېر ښکلي غوټۍ واکړي. وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانستی او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی. هغه اسلامي خطاطۍ په آنلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده، خو په خپله اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی. هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي، لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخې پرېږدي.
دا هنر که څوک وغواړي چې زده یې کړي، دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده. آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي، خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده. یعنی له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي.
وکیل احمد پښتون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی، خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي. اما ګیله یې کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا ترې نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي.
اوس زه په دې توانېدلی یم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم. یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلی دي انشاءالله چې دغه تاسې زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنی دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړی ده. دا یې تر ټولو ښه مثال ده.
او که څه هم نړۍ ورځ تر بلې پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي، خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي. بابا وانګا چې په سترګو ړنده وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه، د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوي هم دي. هغې باور درلوده چې نړۍ به په 1509 میلادي کال له منځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې خپلې وړاندوینې ورکړې دي. که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ، خو د راروان 2040 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده. د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي، حال دا چې په کرملین دا برید څه کال هم وشو. د هغې وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2040 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاج ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګا د 1 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ، د شوروي اتحاد د ړنګېدو، د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوې دي، خو د 2003 کال لپاره په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوې. او تیره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په یوې سیارې پسې وتلې فضایي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نصب شوي ډي ایس او سي ټکنالوژۍ ځمکې ته رسولې. دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه 40 چنده لرې واټن نه ځمکې ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالی کیږي او ډیټا ترلاسه کوي. ساینس پوهانو تر اوسه پورې له فضایي بیړیو څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دې لپاره به یې لوی لوی انتنونه استفاده کول، خو د بانډویټ د ضعف له امله به یې ایچ ډي تصویرانه او ویډیوګانې په ډېره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساینس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت 100 چنده زیاتولی شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه
تاسو درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو میلمنه ته ز اسمت څاروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال میلمنه ده، هغوی چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري خامخا به یې انقه عجایب ځای لیدلې وي چې د ټولنیزو شبکو له لارې د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. لدې سره به په دې خوله کې لا ډېر بلد شي. په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورنی نوم په اړه راته ووایي.
شای فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته ځي، دغه که چیرته سکندر تللی یست یا هم یو څه بلدیت ورسره لري، دغه چهل زینه او د خرقه او د ځینې مذهبي شان چې دي، دغه کم نفر ټوله جوړ کړی دي یا هم راوړی دي، دغه ډېر مذهبي وخت څخه دغه نفر عجایب ځای نیکه نومې دي. سو موږ په هغه کټګوري څخه یو.
دا اوس چې چیرې زیږیدلې یاست؟ تاسو خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست.
زه کندهار کې زیږیدلې، کندهار کې پیدا شوې یم، خو تقریبا زما یو لس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې وایې دی. بیا د ځینو ځکه وختو کې کندهار کې دونه د نجونو د ښوونځي لپاره چندان زمينه نه و مساعده نه، او کله چې موږ کندهار ته تللو زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شول، ځکه زما همیشه ورور غوښتل چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجونو لپاره درسونه شته، او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه. خو بالاخره د ډېرو جنجالو په اخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته، او زما دولسم صنف چې وه هغه ما په کندهار کې وای. دغه ځای څخه فارغ شوم، بیا په 2006 کال کې ما د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخیستې، او تقریبا څلور کاله لته ما درس وای او استاد راغلی امریکا ته.
تاسو په کندهار کې زیږیدلی یاست، بیا کابل ته ولاړی، بیا بیرته کندهار ته ولاړی. د دې سفرونو په اړه راته وایست، کله چې له کندهار کابل ته تللی څنګه خوشاله وی، خپه وی، یا بیرته چې راتللی خوشاله وی که خپه وی؟
کابل کې زه کوچنی را لوسوی مشه، او زما مور تر ډیره حد پورې ماته وایي چې ولاته ته ناشکرې، مثلا ته منندوی نه یې دی شي څخه. زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډیر خوښ دی، که څه هم مالته هغه کم د ښځو دپاره کم زمینه چې وه، یا هم مثلا د حجاب یا هم ځینې نور مسایل هلته قید ډېر وو، خو بیا هم زه په کندهار کې ډېره خوشحاله وم. زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله وم، سر مې نه پخلاصېږي، خو سات مې هلته تېر وو. او په کوچني را لوسوې یم، د کابل کومه فضا چې وه، یا هم کم ژوند چې وو، یا هم کم لږ څه نسبت تر کندهار، یا هم تر نورو ولایتونو پورې که لږ څه ازادي هم وه، د ښځو دپاره وغونه ازار او وضعیت هم و. مثال انګلیسي ژبې کورسونو ته بتللو، یا هم د مکتب په لارې کې کم ازار او کم وضعیت. دا به ډېره جالبه په اورېدو کې راځي، خو کندهار کې ما داسې ماحول اصلا ونه لیدي. زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم. ما هلته یو نیم درس وای، په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه هم ډیره راضی وم، او دغه د فضا څخه هم ډیره راضی وم. او هلته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل، چې مثال د هند سفر و چې هغه هم د یو انګلیسي ژبې ته د پروګرام تر لارې وو، یا هم د ترکیې سفر و، یا هم بیرته کزاکستان قرغزستان ته رالمه، یا هم اوس رالمه دلته، یا هم هلته کم پروجیکټس چې و د وومن د پروموټ دپاره، یا هم کم ځینې خدمات چې و. فکر کوم دا په دې خاطر باندې مالته ډیرو، ځکه کابل کې نفوس ډیرو، موږ شاید نسوای لیدلی. کندهار کې نفوس لږ وو او کم کسان چې مثال غوښتل چې دې هر څه ته لاسرسی ولري د هغوی تعداد هم ډېر محدود وو. نو د هغوی څخه زه تر ډېر اندازې پورې برخمن کېدلم او ډېر مې لاسرسی ورته درلود، یا هم ډېر اپریشیټ کېدلم هلته. سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې وو، یا هم کوم سفر چې، او زه ډېر بې حده ډېره خوشحاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته، موږ ولاړو کندهار. زه د دې څخه ډېر خوش، ځکه زموږ یوازنۍ مشکل یا هم یوازنۍ ستونزه دا وه چې زما د مور یا هم زما د فامیل وروڼو او پلار ترمنځ چې جنجال و د کندهار د ژوند په باره کې، هغه زموږ تحصیل و. زما 15 خوندې دي او زما د فامیل دغه د ښځو تعلیم او هر څه بې نهایت ډېر مهم و. زه د دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم. ځینې وخت نه چې انسان ډېر تنبلي کوي، یا هم زه نه ځم دې ځای ته، یا هم زه نه ځم دې کورس ته، یا هم زه غواړم چې ژمی رالی یا هم دوبی رالی، رخصتیانې مې یو څه تیرې کړم په کور کې، خاله کره ولاړ سم، ماما کره ولاړ سم. نه، هغه د کوچنیوالي هغه ځینې شیانې چې هغه فامیل ډېر فشار راولي. نه، خو زه دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم کله چې زما اولین سفر هند ته و. دا غزای څخه چې راغلم، زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوه شوم چې ولې مې فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغزستان ته ولاړئ په امریکایي پوهنتون کې مو درس وایو، څه مو ولوستل؟
په قرغزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې، یا هم تر اتو میاشتې پورې، اول کوم پروسه چې شروع کیږي، لکه د افغانستان کې چې د کانکور کوم سیستم دی، چې اول راځي نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي، آمادګي وایي، یا هم پریپریشن، چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغزستان کې د انګلیسي ژبه ده، روسي ژبه ده، ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کیږي، دوه یا هم درې سمسټر، او ریاضي ده. دغه درې سره تاته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي، او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله، بیا بیرته باید د سره یې واخلې. خو خوشبخته نه، زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و، سو ما په اول واري باندې پاس کړله دا ټوله شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله، چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه، او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي، یو کال مې نور هم پاتې دی. ژورنالیزم ان ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده، او تر ډېره حده پورې ما ICP انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی و، چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل، ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیست یا هم پولیټیکل ژورنالیست یم. خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه لګیو چې جنجالونه را مخته شو، بیا هغه ما پریښوي، اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا، لیسانس څخه مې دوه نور سمسټره پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللی یاست، درس دوام ورکوي؟
سلفي ساده، زه غواړم چې زه خپل په درویش کلنۍ کې زه باید خپله ماسټري ولرم. سو اوس دپاره خو درسونه آنلاین دي، او ورسره یې وظیفه هم کومه. نو یو څه دی، ځکه کله چې دلته اوسار دی، هلته ماښام دی، هلته ماښام یې دلته ساري، بې حده سخت ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات ورسره برابر کړم. خو روانه کوي، یو دوه سمسټر مې نور پاتې دي، دا به انشاءالله خلاصو.
کله مو فکر کړی دی چې تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلی او حتی ماستری واخلی، په امریکا کې به درته کار پیدا شي؟ دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده، په لوین کې مو انګلیسي زده کړې ده.
زه دا اوس خپله د انګلیسي میډیا سره کار کوم، د ستوري ټیلر په صفت باندې، قصه ویونکی فکر کوم چې په پښتو کې ورته ویل کیږي. زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم، او په دې دوه میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته، او دا چې زه خپله یو محصله یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی، څونو سختۍ سره ته مخامخ کېږي. نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې وه، هغه ما ورکړله، که هغه په رستورانت کې وه، که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه، یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې هم، یا هم اسیسټنټ وو، یا هم ځینې نیوز چینلونه وه، ما ټول امتحان کړله، ځکه ما نه غوښتله چې زه بېکاره کښېنم. یوه خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو موږ نور چېرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنۍ د محصل لپاره ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید من حیث د یو سکالرشپ موږ باید هره میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې، هغه پر موږ باندې بند سو. او دلته د کم دولت چې تا کم سپورټ کوي هغه یا هم تر درې میاشتې پورې یا نهایت چې ډېر څه تر څلور پنځه میاشتې پورې. نو ما کار ته ضرورت هم درلودی او ما غوښتله چې ژر تر ژره پر خپلو پښو باندې ودرېږم، ډرایوینګ مې پاس کړمه، دا وکړمه، هغه وکړمه، ګرین کارت ته اپلای وکړمه، سوشل سیکیورټي مې واخلمه، ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم، ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه، دوې میاشتې تر مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي. نو زما کوشش په دې باندې و چې زه هم ځان ته کار پیدا کړم پارټ ټایم او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر کما د خپل کریډټس چې مودي. او ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګري څخه ما ومني. زه چې کله انټرویو ته ولاړم او ما انټرویو ورکړله درې نفر زما مخته ناست وو، نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړل، هغه وخت زما درې هفتې. نو کله چې زه انټرویو کښېنستلم دوی ما څخه پوښتنه وکړله چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه، ما چې ټوله شانو دوی ته وویل دوی په یو لحاظ باندې ډېر شاک شوله چې زما درې هفتې نه کېږي د راتګ، زه ولې په کار پسې ګرځم، یونو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم. او فکر کوم چې کوم چېرته وایي کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودی یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله، شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله. دوی ورځې وروسته دوی ما ته زنګ ووهلی چې راسه زموږ سره کار شروع کړه. نو کوم ځایو کې چې ما مثلا اپلای کړی و چې یا مثال من حیث د یو ګرسونی یا هم من حیث د یو، هغه ما ټوله کینسل کړله، ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم وړتیاوې چې زه اوس لرمه په دغه باندې دي یو 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 نیوز چینل د دې ځای په سویا باندې ما ومني.
تاسو په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست، ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه؟
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یو نقطه یاد کړم، هغه دا ده چې زه چې کومه رشته وایم یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن، هغه تر دغه وخته پورې چې ما هلته درس وایه ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې وو. نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي چې هغه اخري کال وو چې مثال ما باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو یا هم مثلا څنګه ظاهر شو څنګه خبرې وکړو، دا اوس شروع کېدی چې زه دا دی اوس دلته رالم امریکا ته. د دې در مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې وو چې په هغه کې خوشبختانه زما ډېری نوښتې په ډېریو لویو لویو ویبسایټو کې پبلش شوي دي، ډېر د قدر وړ ګرځېدلې دي. او دغه څخه سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې، هغه ټول از ما خپل دي. سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایي یو څه ورسره معرفي سوم، هغه وخت زما یوازې علاقه ورسره پیدا سوه، هغه خو زه نه پوهېدلم چې څه وایم. کله چې زه دلته رالمه نو اول کال څخه زما ځینې انټرویوانې د سیما نیوز سره دي، نو هغوی سره هم ما یو ډېر لنډ وخت لپاره ما انټرنشپ کړ دی، خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه ما یو څه فاصله واخیستله. خو د هغه وخت څخه به ما مثال خپل کمره اخیستله، خپل ټرایپاډ راشه به مې اخیستی، یو موضوع به مې ټاکله او د پوهنتون کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په باره کې، تر عزیز ما سره کښېني. سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپله کوشش وکړي د ایډیټ څخه نیولې بیا تر کمرې تر مخه پورې، بیا تر موضوع جوړونه یا هم د هغه سکریپټ نوشته کول یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم د چا څخه زه باید پوښتنه وکړم، بیا د هغه پبلش کول یا هم زما یوټیوب چینل یا هم زما ټیک ټاک، دا ټول هغه شانو چې د علاقې په اساس باندې ما مخته بوتلله. زه په دې باندې پوهېدلم چې زه یو وخت میډیا باندې راځم او دا چېرته وایي دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی و چې زه باید راسم. نو سر زه په هر شي کې مهارت ولرم دا به زما لپاره ډېر ښه سي.
د خلکو غبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي د خلکو عکس العمل څنګه دي؟
ښه، په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم، ځکه دا اوس یو څه ډېر لنډه موده کېږي چې ما کوم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې په باره کې ما هغه ټوله ودرول. یو مې په دې خاطر ودروله ځکه زه خپله دلته بې حده اخته یم او زما تقسیم اوقات یا هم زما کوم سکیجول چې دی ما تاسو ته وایي چې هغه څنګه ګډوډ دی. او بل د هغه سره سره کوم د کومې جامعې سره یا هم د کومې ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامعه ده او هغه ډیرو څو ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د ښځې د پردې پر مخ باندې ظاهره ده دي. کچیر هغه ظاهری چې هم هغه باید په یو لمټ کې اوسي او کچیر د هغه لمټ اوسخه هغه یو څه لږ هدا پر ووسي دوی د پاره د مننې وړ نه ده. یا هم مثلا نه مني سی اوس مثال زه تاسو ته یو مثال درکوم. زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله دا ځکه چې ډېری کسانو په پښتو ژبه باندې به هدا ډېر نیوکه کولې او دا چې ما د مور او د پلار ژبه دواړه ده ما ته ډېر د قدر وړ ده. زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته خپل افغانانو ته دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېر څرګنده ژبه ده، ډیر لرغونی تاریخ لري او دا چې کوم لغاتونه یا هم مشنه لرو یا هم نه کارو په خپل ژبه کې هغه د پښتو ژبې کوم ګناه نه ده، هغه زموږ ګناه ده ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډیر پس پاتې سوي دي. مثلا یو 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 هیواد یې کوم څه جوړ کړی دی اوغوی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټول نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي. اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نشته دا په دې معنا باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي، هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم ډېری کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازه ولې حجاب نه لرم یا هم مثلا زه من هیڅ یو پښتني ماته دا لازم نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کوم یا هم زه راسم خبرې وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډیر اول څخه شروع و.
زه پېدم چې دا شایبي فکر نه کوي چې باید مایوس نه شي، باید دغه خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم. اول خو زه دا وایم
که شمه وړه ولا او دا می پریښودله د تسلیمي معنی نه لري.
ګوري شس ما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان مرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کوم. سیدا سم ټول هدف دا دی یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کوم یا هم دا یو لیتس سی چې تقریبا څو کال کیږي چې زه درس وایم نه لایک څوارلس کال کیږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازینی شی چې ما نه دی زده کړی سیدا هغه دا پښتو ژبه وو، دغه تاریخ وو او دغه معرفت وو او دغه ټارګټ و چې باید پښتانه په خپل ژبې باندې پوسی یا هم په خپل تاریخ باندې پوسی چې موږ چې شي وو چې شي سوله نن ورځ په یوه چې څه وایم. زما هدف د میډیا څخه راتګ دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې اوس مثال د ډېرې کسان چې وای پښتانه جنگیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دی؟ جنګ کې هیڅ نه دی. سیده موږ شفقي غوندي ماشالله یو سره یو شاعر لرو چې هغه د جنګ په باره کې ډېر شایسته شعر ویلی دی. په جنګ کې هیڅ نه دی. سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوي زما یوازینی هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته یا هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شی باندې چې تاسو افتخار کوي هغه اصلي عمل ستاسو د شاتګ دی. په دې باندې افتخار مکوي. اوس مثال ایواز د دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کم شي باندې وای هغه ته نو پر ما باندې و. لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو ډیر وي چې ستاسو په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازنی شی چې زه ډیره لیري کړم د خپلو کارونو څخه، هغه یو زما خپل مصروفیت چې رښتیا درته وایم، ګوري شای یو انسان چې دی نه، خصوصا یو ښځه چې د کمې ټولنې څخه راځي لکه افغاني ټولنه چې ده، موږ تاسو ټوله پوهیږو چې غر هم یو وخت نه یو وخت ماتیږي نه، یو وخت نه یو وخت په یو چا باندې ډیر تاثیر کوي. په دې اخري وخت کې په ځینې شیانو باندې تبصره کول، یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل، یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول دوه کسان څخه چې ډیبیټ به مو کوي، یا به هم زما سره خلاف نظر را سره و، یا به هم زما سره هم نظر کسان را سره و. دا ټوله چی شو چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکم د خلکو په منځ کې، او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړله هغه باندې بحث وکم. خو بس په ډیر واوښتې، مثال یا چورته وایي دغه د اشز دي د سیسي او اشز دي هغه سی ده، ډیر بحث هغه خواته واوښتې. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کوم لار چې ما خستې ده هغه د پاره اوس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنگ وهلې دي، دوی دغه سیو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کاله کېږي چې د انچونو په مخ باندې شوونځي بندي سوي دي. هیڅوک خلک وایي دوه کاله. زه یو ورځ کار ته لږ نه وخت ولاړ سم، زما سره د سنت په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دي دونه کمې سوي. زموږ افغانانو په مخ باندې دوه کاله کېږي چې د انچونو شوونځي بندي دي، خلک وایي دوه کاله نه. زه دغه ټول شان چې ما نوټیس کړل، نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دیس ما زهغه نه بدلوم، کم ټارګټ چې ما دی هغه زه هیڅ وخت نه بدلوم، زه هیڅ وخت نه تسلیمې شم. خو کوم لار چې ما راخستې ده هغه زه باید بدل کړم، هغه زه باید بل اړخ ته وایم. نو د اوس لپاره چې شو ته وایي هغه یو څه وخت لپاره شي، یا سپیس، یا هم وقفه، یا هم دمه چې ده، هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. دا څه ډیر څه دي چې ما په دې څوارلس کال کې، یا هم ما په دې دیارلس کال کې ما زده کړي دي، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خپره کړم. صحیح ده. نو اوس د اوس لپاره کومه لاره چې ده هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره به نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډیره کوم، زه کوم یو زه کتابونه ډیر لولم.
کوم کتابونه ده؟
چې بایوګرافي مثلا د اوس ډیر لند وخت کې چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایت وی کیری، د کتاب دی هغه د ژوند په اړه کې دی. اکثره وخت ډیر انټرویو نه کوم، شاید هغه مې واسنه دلیل یې کله چې انګلیسي شبې باندې خبرې کوم، ډېر کسان وایي چې شته مثلا تر نور کسانو پر شره. او خپل مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن، فکر نه کوم چې سلف ساده د یو انسان ذهن ډیر روشانه کوي. او کله چې زه په د کابل څخه کله چې زه کندهار ته ولاړم، زما پښتو ډیر ښه نه و، زما پښتو به حد خراب و. نو کله چې زه په میډیا باندې رالم، او د خپل خلکو ته چې ما کم کار شروع کړی، ما به حد ډیر ضرورت درلود چې زه لغتونو سره معرفي سم، زه خپل ژبه اول سم کوم، به خلکو ته ورشو یم. نو ما ډیر کتابونه شروع کړل، مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې سکندر کې مو په ملالۍ په هنتون او میرویس پنتون کې داغه کتاب زده کړ کېدل. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوه هم دی، بیا د احمد شاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډېر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړی دي، او ځینې نور آنلاین آرټیکلز چې ما ویلي دي د پښتو ژبې ده. نور مطالعه زما لپاره به حد ډیر مهمه ده. زما ټول کور په دغه سټیکرانو باندې ډک دي چې تاسو شاته متوجه شئ، ځکه فرق نه کوي چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده، کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه ته دقیقه ګورم، او چې زه هغه ته ګورم هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دا خپل دغه په ژبه کې چې دی وکابلري هر څونه ډیریږي اضافه کیږي، وګونه د یغه ژبې فصاحت او بلاغت سمیږي. نو دا کتابونه مطالعه ډیره، ډېری سریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې کوم، اوس یې بیخي ډېر کوم، ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم او ډېر راته مهم دی. زه باید د دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډېره مثال پویم په ادبیاتو کې، ځکه تر ډېره وخته پورې که څه هم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو. اوس بیا بیرته راغلی یم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
تاسو په کندهار کې وزیږیدې، کابل ته ولاړې، بیرته کندهار ته ولاړې، هند ته ولاړې، بشکیک ته ولاړې، منظور مې قرغیزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بیلابیلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکار شوی، خصوصا د اوس وخت په اړه ووایاست چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
بېحد کلچر شاک چې ورته وایي، زه هغه سوما، زه تر ډیره حد پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لا ښه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کیږي، نه پکې کیږي، دونه نه سوما، نه غادي خلک وو. یو عادي فرق دا و چې مثال پوره نه بنو یا هم مثال صادر بنو، فقط هغه څه چې موږ ته ډیر نه یو، هغه موږ استادان و، ځکه هغه امریکایان و او غیم ډیر زړه و، داسې کم څه موږ نه وینه پکې کیدل. نه کله چې زه بشکیک ته ولاړم، ځکه قرغیزستان کې چیر تاسو تاریخ وګورئ، زر تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډیر کم یې، څه نه څه زر کاله کیږي چې هغوی د هغوی تاریخ وجود لري یا هم قرغیز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې. او فکر کوم شاوخوا شل یا پنځه ویشت کاله یا هم شاید دیش کاله به کیږي چې دوی خپل ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا شوي دي، دغه تاریخ یا هم دغه پیل شوی دي سیده د دې په تاریخ کې. او کوم څه چې ما په دې او یا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدله، زه به حد ډیره کلچر شاک کېدم، به حد ډیره.
کوم شیری د ګران تصویر کیا دی فری، د ګران تصویر کیا دی فری، اندیش نو دی نور مړه کمرا سګرا لیدی دی دوا کمرا سګرا لیدی دی دوا کو سما د کشر روات دی شازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری تھڑل گملا بپو ها تن ور گد شما شازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری چیاتی مرسم کدگران نور آلی نسوم کدگران نور آلی نسوم زما پا خیال ده جلو هیریم پا غمو کی آ میش گیریم پا غمو کی آ میش گیریم ولم سپینا نکوم دبل چامینا نکوم دبل چامینا ندیر غٹ دی ندیر ہوڑ دی چلائی کٹ مٹ پور ما جوڑ دی چلائی کٹ مٹ پور ما جوڑ